دا مشال اړیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 بجې دی دا مشال اړیو په دې خبري غړې کې موزه ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو په خبرونه کې د کابل زی لو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخورو هونی ز خبرونه جمهوریت غونه هم د دې روانې غړې برخه ده پاول خبرونه له مجید بابر اورو
ستړي مشه ډومبه د مشال د خبرونو سره ټکی امریکا د افغان طالبانو سره ټولې خبرې اترې منسوخ کړي د افغانستان په پکتیا کې شپک خبري اعلان تختول شوی ایران د یورینیمو د غنی کولو د پیل اعلان کړي او ست مشال د خبرونو تفصیل په کابل کې د هغه برید نه پس چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون یې 12 کسان وجلی ول امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ په واشنگټن کې ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او طالب مشرانو سره نننې خفیه ملاقات منسوخ کړي په یو شمیر غوسناکو ټویټر پیغامونو کې تیر شپه ترامپ وویل چې نن د هغه پلان و چې په کیمپ ډیوډ کې د افغان طالبانو مشرانو او ولسمشر غنی سره د سولې په اړه خفیه ملاقات وکړي سوچ په افغانستان کې روانه 18 کلنې جګړه ختم کړي او دغه د امریکایي ځواکونه وباسي ترامپ طالبان تورن کړل او ویل چې د دې بریدونو په ذریعه دوی غواړي په خبرو اترو کې برلاسي تو بوخای او په هغه سیمه کې برید تر سره کړي چرته چې د ناتو صدر دفتر دی او یو شمیر سفارتخانی دي په یو ټوټر پیغام کې ترامپ زیاته کړي چې کچره افغان طالبان د سولې په اړه د دومره مهمو خبرو اترو پر مهال هم ډز بندې ته راضي نه دي او د 1200 بیګونا انسانانو ژوند دخلي نو بیا ښکاری داسې چې دوی بیا د نتیجه خیزه لوزنامي قوت نه لري پاکستان افغانستان او چین په سیاسي کچا د اعتماد سازۍ د سیمې سولې او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوې دي تیر ورځ په اسلام آباد کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو تر سره شو د غونډې نه پس د ګډې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل
موږ د سولې بهیر ته هم خوښ یو زه په دې برخه کې افغانانو ته کامیابي غواړم موږ هیله لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته به د افغانستان او د سیمې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي
په دې خبرو اترو کې د افغان پلاوی مشري افغان وزیر خارجه صلاح الدین رباني او د چینایي پلاوی مشري د خارجه چارو وزیر وانګ ای کولا عوامي نشنل ګوند وایي چې تر کومه افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت فریق نوی جوړ کړل شوی افغانستان کې دایمي سولې نشي راتلای تیر ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې د ګوند مجلس عاملې د غونډې نه پس د ان پی مشر اسفندیار ولی خان وویل
کفرشتہ عمدہ قصد لو بروان ہے کہ مملکت افغانستان با نظر انداز کی گی اور فیصلی بکی نہ چکم غتیر دور ہو کنا داغین بم خراب حل یواز افغانستان نہ پڑے ٹولا خطہ کے رات
دا په داسې حال کې دا چې په قطر کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوي خو افغان حکومت پکې فریق نه و بل خو تیر شپه نا وخت امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې منسوخ کړې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارزان وایي چې په صوبه کې د ماشومانو پر ضد په جنسي تیریو کې د زیاتوالي یوه وجه د ځانګړي عدالتونو نشتوالی دی تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو مبارز ارشد محمود وویل
دغه سی بیا د ویفاس په ستو باندې د ماشومانو نظام انصاف قانون دی هغه هم ماشومانو لپاره د جدا عدالتونو خبره کوي تاسو نورم ډیر د ماشومانو باره کې قوانین دی په عمل درآمد هم په دې وجه باندې توګه باندې نشي چې د ماشومانو لپاره ځان د عدالتونو نشي
دا په داسې حال کې ده چې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو پر ضد د تیریو د مخنیوي ادارو کې دا ډول 13 پیښې ثبت شوې دي بلخوا د تیر جمعې په ورځ د پیښور های کورټ په یو بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت په هر ضلع کې د ماشومانو په اړه د ځانګړي عدالتونو خبرې منلو نه انکار کړی دی د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان تیر ورځ د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون مازیګر د زورمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټر ښکته شوي دي. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د نو د غږ د بندولو یوه هڅه بولي او د دغو خبریالانو د خوشي کېدو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په یادو کسانو کې د کلید ریډیو خبریال خیرالدین زکی، د یاران ریډیو رئیس اسدالله سمیم، د میلمه ریډیو خبریال الهام، د ملي ریډیو ټلویزیون خبریال طارق زکی او د یاران ریډیو خبریال وهاب او د پښتون غږ ریډیو خبریال روف زهین شامل دی. ایران وایي چې جدید سینټریفیوجونو کې یې د یورینیمو ګیسونه اچول پیل کړل. دا هغه ګام دی چې د راپورونو له مخه په 2015 کال کې نړیوالو قوتونو سره شوې د ایټمي لوزنامې نه سرغړونه ده. تېره ورځ د ایران د ایټمي ادارې ویان بهروز کمالوندی دا اعلان دوه ورځې پس له هغې کړی چې ایران داسې اشارې ورکړې وې چې دوی به د هغه لوزنامې نه څو ګامونه نور هم رشتو کېږي چې تېر کال ترې امریکا په شا شوې وه، خو نور غړي د دغه لوزنامې د خوندیتوب په هڅو کې دي. کمالوندی زیاته کړه چې ایران په دې لوزنامه په یک طرفه ډول ولاړ نشي پاتې کېدی، بلخوا د ایران د دې اعلان پر دې عمل کې د امریکا د دفاعي چارو وزیر مارک اسپر ویلي چې هغه د ایران د پریکړې حیرانه کړی نه دی. خو د فرانس د دفاع وزیر فلورنس پارلی ویلي چې پیرس به د دې ایټمي تړون د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال د سراج زهیر نواوري.
د موسمیت له محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6، بنو کې 9 او 6، ژوب کې 10 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19 ډیګری سینټیګریډ وي.
قدر مرودن کو خبرون مد مشال اړین واور دل چې مجید بابر او وړاندې خبر کا چر صدر وانی گاډي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین د بارنو چارو وزیران د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سره شبې دي. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي باید صوبایي حکومت له ماشومانو سره کېدونکو تشدد ته په کتو د هغوی لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي.
کیسونه زیات رپورټ کیږي او عدالتونه چې خصوصي عدالتونه د ماشومانو لپاره سره په سره په شپږ دیسو د لوکه یو دی هغه په پېښور کې دی.
د قبایلي زلو اوسیدونکو شکایت کوي چې د محرم په میاشت کې د ټلیفون سرویس تړلو له وجې خپلو خپلوانو سره په رابطو کې ستونزې لري.
نو په کور د دختم خو زبردست سکیورټي ورکړی شي، په موبایل د نه بندي، موبایل نه خلکو تکلیف ته
کوم بار مسافر دي، بار مرحمل کو نو کوم ځای کې هم دي، هغه ته ډیر سخت مشکلات دي.
په کوټه کې د مړو کاربندګر د مارکیټ د نشټوالي شکایتونه لري او وای
د مارکیټ دی اوس مارکیټ کې نه خرچې نه ده، هلته ایران راځي، هلته بل راځي،
اوس دا موږ ته بل صوبې ته نه سوې رسوله، ولې سیب خا د کمزوري دی که په شتور باندې دلته نسته.
ونیز خبرونه جمهوری غغون کې بعد پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مشر ډاکټر کلیم الله جمهوری مبارزي خبر شي. په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه قدر موږ کوو تاسو د مشال رادیو د غرمې دولس بجو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. ټرمپ وایي د طالبانو له مشرانو سره خبرې رستو لاغې لغوه کړې چې په کابل کې د دغه وسلوالې ډلې په برید کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شول. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې رستو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په کیمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې لغوه کړې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي. ولسمشر ټرمپ د شنبې په مازیګر په دریو پر لپسې ټویټونو کې ویلي په پام کې و چې نن په کیمپ ډیوډ کې له طالب مشرانو سره وګوري، خو دا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدنې د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو حکم هم کړی، ځکه چې وسلوالو طالبانو په کابل کې د هغه برید مواری منلی چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون یې دولس کسان ووژل. دغه برید چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د عبدالحق څلور لارې ته نږدې وشو، د یو امریکایي سرتیری سربیره د ناټو ځواکونو یو رومانوي سرتیری او لس ملکي وګړي ووژل او دوه څلوېښتنه ټپیان شول. د ښاغلی ټرمپ په وینا ټاکل شوی و چې د یک شنبه په ورځ کیمپ ډیوډ کې د طالبانو د لوړپوړو مشرانو او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره جلا جلا په پټه توګه لیدنه کتنه وکړي. ولسمشر په یو ټویټ کې لیکلي، تقریبا لټولو خوا دا خبره پټه وه، د طالبانو ستر مشران او د افغانستان ولسمشر په جلا توګه له ما سره د یک شنبه یا اتوار په ورځ په کیمپ ډیوډ کې لیدل. دوی امریکا ته نن شپه راتلل. له بده مرغه دوی د غلط امتیاز ترلاسه کولو لپاره د هغه برید ذمہواری په غاړه واخسته، په کوم کې چې زموږ یو ښه سرتیری او یو لس نور کسان ووژل شول. ما په سمدستي توګه لیدنه منسوخ کړه او د سولې مذاکرات مې ودرول. ولسمشر ټرمپ په یو بل ټویټ کې لیکلي که دوی د سولې په دې مهمو خبرو کې په اوربند موافقه نشي کولی او حتی دولس بې ګناه کسان وژني، نو دوی د یوې معنی لرونکي تړون لپاره د مذاکراتو توان هم نه لري. نورې څو لسیزې بعد دوی جګړه کوي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصولو کې هوکړه نهایي شوي او یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید ته اړتیا ده. افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ټرمپ د دغو نو ټویټونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا وړمه ورځ ویل شوي وو چې ولسمشر غني امریکا ته د سولې په اړه ټاکل شوی سفر ځنډولی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو درنو تاسو واورېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. په اسلام آباد کې د مشال راډیو همکار طاهر خان ته د طالبانو سرچینو ویلي وو چې دوی ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړل شوې وه. طاهر خان، لږه شېبه مخکې را سره دا معلومات شریک کړل.
طالبانو سرچینو موږ ته دا ویلي دي مشال راډیو ته چې دا بلنه ورکړل شوې وه زلمی خلیلزاد لخوا چې سلور پنځه ورځې به سفر وي. د سفر وروسته به بیا یو رسمی اعلان وشي د معاهده، لیکن چې کله دا مسله طالبانو شورا ته هغې سره شریک کړې شوه، نو طالبانو رهبری شورا چې هغه د فیصلو اختیار لري، هغې کې اکثرو خلکو د ممبرانو او د هغې چې کوم غړي دي هغې د دې مخالفت وکړ او دغه سفر مخالفت د طالبانو د شورا لخوا وشه چې د امریکې ته دي نه ځي. سره له دې دا معلومات مشال ریډیو ته د طالبانو قوي سرچینو چې هغه د شورا دغه مشورونه خبر دي چې مولا برادر د طالبانو سیاسي دفتر مشر او اکثر چې کوم ممبران دي په قطر کې د طالبانو سیاسي استادي هغه د امریکا د سفر په حق کې وو چې هغه امریکا ته لاړ شي، لیکن دلته دي سره خپل دلایل وو. اولنۍ خبره خدا ده چې کوم امیدونه او کوم هیلې په افغانستان کې وي هغه خو اوس د سمودې لپاره هغه ختم شوی، لیکن دا پروسه اوس خو درېده خپل باندې امریکا صدر ایران کو طالبانو تر اوسه پورې د عمل نه ظاهر کړي، لیکن خبره به خامخا وی خامخا به دا شروع کیږي یو وار بیا او دا کم شان چې شوی دی ممکن دی، ځکه چې په دا معاهده چې په دې باندې په امریکا کې ډېر اعتراضونه شوی وو. په خوانی سفیرانو یو بیان ورکړیو د ډونلډ ټرمپ ډېر مشهور دی نږدې لینزی گراهام سینیٹر چې دی هغه مخالفت کړیو، کانګرس کې هم ځنې خلکو تحفظات وو، لیکن زما خپل هم دا نظر او خیال دی بلکې طالبانو ځنې سره چې مونږ نن میسجونه وکړو جواب راغې نو هغه هم دا خبره کوي چې دا پروسه به یو وار بیا شروع شي.
له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې راسره لږ شپه مخکې خبرې کړې وې. په همدې موضوع ته ورته یو بل رپورټ هم لرو. د پاکستان، افغانستان، چین د بارونو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې د مذاکراتو دریم پړاو وکړ. د غونډې وروسته د درې واړو هیوادونو وزیرانو ګډ خبري کانفرنس ته وینا هم وکړه. د بارونو چارو وزیرانو وینا وه غواړي چې خپل منځي همکاري زیاته کړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې ښې شي. د غونډې اعلامیې تر مخه درې واړه هیوادونو په سیاسي کچه د اعتماد سازۍ، د سیمې سولې او ثبات او ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو هم سلا شوي دي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې ورو.
پاکستان، افغانستان او چین پر سیاسي او مفاهمتي عمل، د سیمې سولې او ثبات پر مختیاري امنیتي همکاري زیاتولو او ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو سلا شوي دي. د سپتمبر په ومه په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او چینایي سیال وانګ یي سره د خبرو تر وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلی دی او هیله لري چې د امریکا او طالبانو د استاسو تر څنګ به ډیر سر د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ هم خبري پیل شي.
موږ د سولې بهیر ته هم خوښ یو. زه په دې برخه کې افغانانو ته کامیابی غواړم. موږ هیله لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته به د افغانستان او د سیمې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل سي.
شاه محمود قریشی په دې موقعه خپل افغان سیال ته دا هم وویل وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د تورخم لارې سلی رشت ساده پرانیستو په رسمي مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د یوې خبریالې د پوښتنې په جواب کې صلاح الدین ربانی وویل چې په درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو لا نورو ښه کېدو لپاره په لارو چارو بحث وشو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ ننګونې او مسئلې شته خو د دې ختمولو لپاره کار کېدای سي. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه زیات سوي دي. په دې درې اړخیزه غونډه کې امنیت هم په مهمو برخو کې یو و. د امنیت لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رښتینو ژمنو او همکاري اړتیا ده. زه هیله من یم چې د پاکستان حکومت به د امنیت په برخه کې کار وکړي چې دا شان موږ په افغانستان کې په تشدد کې کمی ووینو. دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري یوه مثبته اشاره وي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی خبری غونډې ته ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ خې اړیکې د دواړو هیوادونو د سیمې د سولې او ثبات او پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي.
موږ په دې اند یو چې موږ له د یوې کړې یوې لارې د منصوبې تر چتر لاندې درې اړخیزه همکاري زیاتول پکار ده. درې وړه ډلې د خپل منځي رابطې مضبوطولو تر څنګ افغانستان ته د سی پیک پروژې د غځولو لپاره تیار دي. موږ نړیوالو شراکتدارانو سره د کابل او پېښور ترمنځ موټروي جوړولو ته هم چمتو یو.
د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه کارپو خبریال محمود جان بابر وایي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو په سیمه کې د چین ګټو ته پکتو دا غونډه ډېر اهمیت لري.
په دې باندې د چین په دې وخت کې ټولو کې زیات انټرست په دې باندې هم ښکاري ځکه چې دلته کم ون روډ ون بیلټ کم روډ چې جوړیږي نو هغه کې هم هغه غواړي چې په افغانستان کې دې هغه ته لار هم ملو شي او د هغه چې کوم ضرورتونه دي هغه دې هم اوس دې وخت کې پوره شي. هغه غواړي چې په څه طریقه باندې پاکستان او د افغانستان تعلقات کې جوړ وي چې کوم ولسمشر د افغانستان دی هغه خپله د امریکې دوره هم ځنډولې ده. خو مهم پیشرفت په دې دی چې د افغانستان اکثر ګني چې کمی وي هغه د پاکستان نه وي نو پاکستان ته د هغې راتک دا د دې خبرې واضحه یو اظهار دی چې دې وخت کې کوم د افغانستان حکومت دی کوشش کوي چې په څه طریقه باندې چې هغوی لکه د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو نه که بهر دي خو هغوی دې هم خپل ضرورتونه په څه ناڅه فورم باندې د هغې لپاره د خبره اتره کوي.
د پاکستان افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې اعلامیې تر مخه د درې واړو هیوادونو راتلونکي غونډه به په 2020 کال کې په بیجینګ کې کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال لري تاسو غوږی کډر نو د عوامین شل پټي مشر اسفندیار ولی خان وای په قطر کې د افغانستان اصل لپاره خبرو څخه افغان دولت مطمئن نه دی باید په خبرو ترو کې افغان حکومت شامل شي. نو مړي پون په پیښور کې د ګوند مرکزی غونډې وروسته خبري کانفرنس کې ویل کچره افغان حکومت له سولې خبرو بهر وساتل شي نو په هغه غیبات او سیمه کې به حالات نور هم کړکېچن شي. تفصیل په خبره د خالد خان پر رپورت کې وو.
دا عوامی نیشنل پارټی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان د خپل ګوند هغه موقف یو ځل بیا تکرار کړی دی چې تر څو پورې افغان حکومت په افغانستان کې د امن خبرو او د سولې فریق نیوی جوړ شوی تر هغه پورې په دا هیواد کې په مکمل توګه امن او سوکالی نشي راتلی. دا پیښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند مرکزی مجلس عاملی غونډې وروسته یو خبری غونډې ته دا وینا په مهال اسفندیار ولی خان وویل
دا چې سپه قطر کې روان دي را دینه مملکت افغانستان مطمئن نه دي او چې هغه مطمئن نه دي او یو فریق د خبرو اترو هیڅ نشي نو چې جرګه کومه فیصله وکړي هغه فیصله به کامیابیږي څنګه په دین ایم پی.
دا عوامی نیشنل پارټی مشر زیات تکړه چې افغان ولس او پښتون ملت پاله ګوندونه نور په افغانستان کې جنگونه نشي لیدي او په کار دا چې افغانستان ټول سیاسي مذهبي او سماجی ډلې او ګوندونه د امن راوستلو لپاره یو ځای کینی.
کفر است که هم دقه شده لو بروانه چه مملکت افغانستان با نظر انداز کی گی او فیصلی بکی دا چه کم اگر تیر دارو کنه دا غیر نبام خراب حل یوازه پا افغانستان نپا در طول خطه کرد
دا یو پختونی پا زواب که اسپندیار ولی خان اوال چه دا کشمیر شخړه صرف دا یو سیاسی گون یا دا موجوده حکومت نده او باید چه دا پاکستان تحریک انصاف حکومت طول سیاسی گوندونه پا دیکلا پا اعتماد کی واخلی او دا دغه شخړه هوارولو د پاره د هندستان حکومت سره د جنگ نه بلکې په خبرو اترو یو حل راو باسي
دا کشمیر دا مسئلے یو حل دے چکی دینی پا میز باندے دانا دا چھ مونگ پا میز نیو ناس مونگ مخیم ناس کھو مخیم علا ناس تو چھرا پینسر جنگ مکن تاشخان کی کین ناس چھرا اکتر جنگ مکن پا شملہ کی کین ناس تو چھرا جنگ نا پس کین نا جنگ نا مخ کی کین خبر ہو کہتا
دا موجودہ حکومت خلاف دا احتجاجی تحریک پیل کولو پا حوالا دا وامنشتل پاٹے مشر اوائل چھے کم علار نور مخالف گندونا خواہکڑا حغبا دا دوی گنتا منظور بی او دا موجودہ حکومت خلاف په احتجاج کې با دوی د ټولو ګوندونو سره په ګډه شریک وی خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کده ملګرو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای د قبایلی ضلع لپاره خپل استازي نه دی ټاکلی او پکار و چې د غاسمو لپاره د سازمان فعالیت غزبل شوی وي دا خبره د سازمان مشر ډاکټر مهدی حسن بیگا مشال ریډیو ته کړې دا په داسې حال کې دا چې په قبایلی ضلع کې ځینې حکومتي ادارې فعال شوي خو زیاتره تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی په قبایلی ضلع کې په تیر جولای میاشت کې په لومړي وار صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وشول خو د بشری حقوقو په څانګه کې د صوبایي اسمبلی قائمه کمیټه د دغه سیمو لپاره یو غونډه هم نه کړې په هان وای په قبایلی ضلع کې د عدالتونو نشټوالي له وجې د بشری حقوقو مسله لپاره غورځول شوې ده نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې تردا مهال یې په زمشو قبایلی ضلع کې د یاد سازمان نمائنده نه دی ټاکلې او نه یې څنګه پرانستې ده دا په داسې حال کې ده چې د یو کال پوره کېدو باوجود که یو خوا د یو شمیر حکومتي ادارو لمن د غوسیمو ته نه ده غزول شوی دغه حال د بشری حقوقو د حکومتي او غیر حکومتي ادارو هم ده تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ومنله چې په دې لړ کې سازمان د غفلت مظاهره کړي
ساسو دا خبره بالکل صحیح ده د غسیمو کې د سازمان فعالیت زیاتی دل پکار دي سورز مخکې می د سازمان نوی جنرال سیکرټری ته د دې خبرې یا دهانی ورکړی و هغه ژمنه کړې ده چې په دې اړه به زر پریکړه کوي دا سیمې نیمې نیمې د پاکستان د آئین په دایره کې راغلي دي زه دا منم چې د غسیمو کې زمونږ یو څنګه هم پکار و د یو رپورټر ضرورت هم شته د غسیمو کې ډیر څه کول پکار دي مونږ هم فعال نه یو خو اوس به د غسیمو کې د هلو زلو او فعالیت هڅه کو
د بنیادی بشری حقوقو په لړ کې یوازې د غیر دولتي ادارو لخوا زمشو قبایلی ضلعو کې هلې ځلې نه کیږي بلکې د حکومتي ادارو هم د حال دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بشری حقوقو په اړه د قائمه کمیټې حکومتي غړي مدیحه نثار وایي تر دا مهال په دې اړه د کمیټې یو غونډه هم نه ده شوې
تر دا مهال په زمشو قبایلی ضلعو کې د بشری حقوقو د صورتحال په اړه د کمیټې کومه غونډه نه ده شوې په دې اړه سرسری خبرې اترې شوې دي خو کومه باقاعده غونډه نه ده شوې دغه سیمې ډېرې وروسته پاتې دي د غربت له وجې پکې د بشري حقوقو نه سرغړونه هم ډېره کیږي
بلخوا په پیښور کې د پاکستان ټوډې ورځپاڼې ریزیډنٹ ایډیټر شمیم شاهد وایي چې په هر سیمه کې د بنیادی بشري حقوقو ضمانت عدلی ورکوي او دا مهال په زمشو قبایلی ضلع کې پورا عدالتي نظام نه دی عملی شوی
الدګي حالات ډېر خراب دي په کار خدا و چې په یو کال کې الدګي ټولو ادارو خپ صحیح توګه کار شروع کړو د انساني حقوقو تحفظ او دغه ګارانټي هغه به عدلیه ورکړي د پاکستان د قانون مطابق چار سړی عدالت تللی شي په کار دا دی چې زه دا وایم چې دلته کې داسې یو نظام جوړ شي چې تر څو پورې عدلیه دلته کې اکټیو شي نه تر هغه پورې د قبایلي سیمو د خلکو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بشری حقوقو د کمیټې حکومتي غړي مدیحه نثار وایي چې په قبایلی ضلع کې د انساني سمګلینګ او په خاصه توګه د جینکو سمګلینګ او په ماشومتوب کې د ودونو ستونزه لویه بشري ستونزه ده د دې په خبره په دې اړه ډېر زر قانون سازي کولای شي.
مشاله د تاسو وګي کده منو ریدونکو د خبر پښتونخوا حکومت په ټولو ځلو کې د ماشومانو لپاره د ځنګړو عدالتونو جوړولو په اړه درخواست رد کړې دي او ویلي دي چې یوازې په مردان او اپټاباد کې به ډېر ژر دا ډول عدالتونه جوړوي. دا مهال په ټولو صوبه کې یوازې په پیښور کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره ځانګړی عدالت موجود دی. د بشري حقوقو مبارزان وایي باید صوبایي حکومت له ماشومانو سره کېدونکو تشدد ته په کتو د هغوی لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. نور تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې ورو.
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان وایي په وفاقي صوبایي قوانینو کې د ماشومان لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره موجوده ده، خو د هغې باوجود په ټوله صوبه کې د ماشومان لپاره یو عدالت دی. د ماشومان د حقوقو مبارز ارشد محمود د سپتمبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې له وخت تیریدو سره په خیبر پښتونخوا کې له ماشومان سره د جنسي تیریو د هغې د تختونو په څیر بیلابیلې پیښې رپورټ کیږي چې یو وجه په دې صوبه کې د ماشومان لپاره د ځانګړو عدالتونو کمی دی. نوموړي زیاته کړه په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د خوندیتوب قانون 2010 کې د هغې لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شوې ده.
دغه سی بیا د ریفاس په ستو باندې د ماشومانو نظام انصاف قانون دی، هغه هم ماشومانو لپاره د جدا عدالتونو خبره کوي. تاسې نور هم ډېر د ماشومانو باره کې قوانین دي، په هغې عمل درآمد هم په دې وجه باندې په صحیح توګه باندې نه کېږي چې د ماشومانو لپاره ځان د عدالتونه نشته. نو د قانون مطابق ضرورت هم دی چې دا عدالتونه اټلیسټ که په هره ضلع کې نه وي، نو چې کوم پخواني ډیویژنل هیډ کوارټرز دي په هغې کې جوړ شي. دا عدالتونه چې دي دا صرف د هغه ماشومانو لپاره نه دي چې چا څه جرمونه کړي وي په جیلونو کې. هغه هم شته دي لکه خیبر پختونخوا په جیلونو کې تقریبا 300 نه 400 پورې ماشومان دي. یا دا عدالتونه چې دي نو دا د هغه ماشومانو په حوالې سره هم چې د ماشومانو خلاف جرمونه وشي.
سږ کال په مارچ کې د پیښور های کورټ چیف جسټس په هغه ښار کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره د لومړني ځانګړي عدالت پرانستو وکړه. د خیبر پښتونخوا چارواکو هغه مهال ویلي وو چې دا ډول عدالتونه به د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړوي. خو د ماشومانو حقوقو یو بل مبارز عمران ټکر وایي د ستمبر په 16 پیښور های کورټ په یو بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت په نورو ضلعو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړي عدالت په اړه درخواست رد کړی دی. هغه زیاتوي
دا قانون دا وایي چې کوم ماشومان په جرم کې ککړ شي نو هغه لپاره به ځان له خصوصي عدالت وي. یو چې کله قانون دا ډیمانډ وکړي تقاضاو کې د بیا د حکومت ذمہ داری شي چې هغه به داسې عدالتونه قیام کوي. د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن چې کوم جوړ شوی دی چې په 13 کالو کې په 12 ضلعو کې هغې سره 10,000 کیسونه رپورټ شوي دي. دې کې بیا د ماشومانو سره د زیاتی هر قسمه کیس شامل دی. په هغې کې د جسمانی سزا هم شته، د جنسي زیاتی هم شته، هغې کې د کمعمرۍ د واده هم شته. کیسونه زیات رپورټ کیږي او عدالتونه چې دي نو خصوصي عدالتونه د ماشومانو لپاره صرف او صرف په 16 ضلعو کې یو دی، هغه په پېښور کې دی.
د خیبر پښتونخوا د قانون له وزیر سره مو په دې اړه د رابطې لپاره سوواري هڅه وکړه خو خبرې مو نه شوې. البته د ماشومانو خوندیتوب لپاره د صوبې حکومتي کمیشن مشر اجاز محمد خان د سپتمبر په 1 مشال ریډیو ته ویل صوبې حکومت ډېر سر په مردان او ابټاباد کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه خلاصوي. نوموړي زیاته کړه د خیبر پښتونخوا حکومت له ماشومانو سره د تړلو جرمونو د شمیرو په بنیاد په بیلابیلو ضلعو کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو پریکړه کوي.
مردان
د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سپارک په یو رپورټ کې ویلي یوازې د پیښور په جیل کې 60 ماشومان بندي دي. د سپارک په خبره په جیلونو کې بندي ماشومان نه یوازې له جنسي تیریو په سر د تشدد سره مخامخ دي، بلکې د تعلیم په برخه کې قیمتي وخت هم خرابېږي. نو باید مقدمې سر تر سره سرته ورسول شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په 10:30 بجو
د سولې پر لور
په پاوکم 11 بجو
جمهوري غګونه
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 1 بجا
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
مشال اړیدو تاسو خوږی خدمتونه درکو خوښه ده د غرمې دولسې بجې مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اور
کابل کې د هغه برید نه پس چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون دولس کسان یې وژلې ولې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او طالب مشرانو سره نننۍ خفیه ملاقات منسوخ کړی. پاکستان، افغانستان او چین په سیاسي کچا د اعتماد سازۍ د سیمې سولې او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوي دي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو ترسره شو. عوامي نیشنل ګوند وایي چې تر کومه افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت نوی شامل په افغانستان کې دایمي سوله نشي کېدای. ایران وایي چې جدید بیټریو کې د یورانیمو ګیسونه چول پیل کړل. د هغه ګام دی چې د راپورونو له مخه په 2015 کال کې نړیوالو قوتونو سره شوې د ایټمي اجلاس نامې نه سرغړونه ده. تېر ورځ د ایران د ایټمي ادارې ویاند بهروز کمالوندی د اعلان دوه ورځې پس له هغې کړی چې ایران داسې اشارې ورکړې وي چې دوی به د هغه اجلاس نامې نه څو ګامونه نور هم رشتو کېږي. طالبانو د پکتیا 15 بیول شوی خبریالان خوشی کړل. په پکتیا ولایت کې د بیلابیل رسنو 15 خبریالان چې د تیر جمعې په ورځ د پکتیا مرکز گردیز په لاره د وسوالو طالبانو لخوا بیول شوی ول، نن ورځ سحر 9 بجې را خوشی شول. د عراق په سرحد بغداد کې پرون څلور بمی چاودنې شوي چې 14 کسان یې ټپیان کړي دي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري چې د امریکا له ولسمشر سره د شام په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو دونکو، اوس زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي هر سهار چې یو مور او پلار خپل بچی اسکول ته لیږي، په دې غرض یې لیږي چې هلته به سز د کړی او اسکول یو محفوظ ځای دی. خو په لاهور کې په یو شخصي اسکول کې د یو استاد د لاسه د تشدد په وجه د وجل شوی هونین بلال د پیښې وروسته په پاکستان کې د اسکولونو په دې نظام د مور او پلار اعتماد پاتې نشو، ځکه چې یو مور او پلار هم دا نه غواړي چې خپل بچی ټارچر سیل ته ولیږي. ادارې وایي د هونین لمر ګرستو به حکومت لا تعلیمي ماهرینو لا استادانو او ټولنې لپاره تعلیمي نظام غور کول پکار وی، ځکه چې لدی رستو دی نظام ته د مسلکی استادانو ضرورت دی چې هغه هر سبق ته یو مقصد لپاره خای او په سبق خودل پوهیږي. خدا مقصد به له تر لاسه کیږي چې حکومت د استادانو د دارنګ تربیه لپاره ګامونه پورته کړي. ادریا اخري کې وایي هله د چې د هونین مرکز اسکول په کلاس کې د استادۍ طریقه کار او یو خت تعلیمي نظام ته لار هوار کړي. جنگ رسپانه خپلې ادریا کې وایي په افغانستان کې روان جنگ د خاتمه لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولېز عمل اخري پړاو له اندېښنو سره مخامخ کاری، ځکه چې په عین وخت کې افغان صدر اشرف غنی خپل د امریکای سفر د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په مذاکراتو د اختلافاتو لوجه وزنډول. ادارې وایي امریکا یوازې د افغانستان جمهوریت حکومت تسلیموي او طالبان یوازې یو ډله غني، نو د افغان صدر د اختلافات به هم صدا سنوي چې د حل لارې نه راوځي. نو تر څو چې د لوزنامه سره ته نوي رسیدلې تر هغه امریکایي ځواکونه له افغانستان نوزی. ادریا اخری کلی کی پداس وقت کی چی دامن عمل لا پارا کوششونه روان دی بای چی لا حکمت عملی او هوش نہ کار واغستل شی، زکه ک دامل کامیاب نشو نو د منطقی امن بل خطر سره مخامخ شی او یره د چی کورنی جنگونه به هم پیل شی چی د خاتمه لا پارا به بیا کلونه په کار وی. نو وخت رس پنه خپل ادریا د احتساب په کمی اداره نیب لیکلی او وای د نیب مشر ویلی دی د درغلیو د خاتمه لا پارا اقدامات کوي چی دا ملک ل کرپشن پاک ملک جوړ کړي شی. ته ادری خبر دا حقیقت ته چې موجوده حکومت له درغلی او پاک پاکستان جوړول غواړي، خو د دې د خاتمه لپاره د ډلی پرې پاک د احتساب عمل ضروری دی او کپ دې عمل وکړي شو نو د ادارې خپل هدفونه تر لاسه کولای شي. ادارې اخر کې وایي د کمی قرضو معاف کولو او د احتساب په نوم د ډلو پرو فیصله کولو او سیاسي مداخلت لوړاندې کمی خزانه ته ډیر نقصان رسولې دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رائټرز خبري جنس د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو تورو په اړه ویل دي چې سیاسي راضینامه تر ټولو ښه لاره ده، خو هر موافقه به دوی نه قبلوي. بل خو فارن افیرز مجلې هم د دغه خبرو تورو په اړه یو لیکنه خبره کړې دا چې د دوړو مقالو مهمه برخه ملي امیرزاده ناور.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د خالی پورزویل چې که څه هم امریکا له طالبانو سره سیاسي راضینامه غواړي، خو واشنگتن به هر قسمه موعده نه قبلوي. د نوموړي دا سرګندونې ترغې پس مخې ته راغلي چې یوې خواته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، نو بل خوا په افغانستان کې د تشدد پیښو زور نیولې دي. مارک اسپر په پاریس کې له خپل فرانسوي هم منصب سره په یو خبري هونډه کې ویل د امریکا په فکر غوره لاره سیاسي راضینامه ده، او دا هغه څه دي چې پر په دقت سره کار کوي. خود دې دا معنی نه ده چې هر موافقه به دوی قبول کړي. اسپر ویل دا به یقیني کوي چې یو ښه معاهده وشي چې لږ تر لږه د دغو هیوادونو د امنیت د ضمانت تر څنګ د افغان ولس د سوکاله راتلونکي باور هم پکې موجود وي. رویټرز لیکي د دغه موافقې سره سم د افغانستان اتلس کلنې جګړې د ختمولو په اړه حتمي موافقه به پر بین الافغاني خبرو تکیه کوي. طالبانو د ډزبندۍ غوښتنې رد کړي دي او په هیواد کې عملیات زیات کړي دي. بلخوا فورن افیرز مجله لیکي چې د قطر په مرکز دوحه کې د میاشتنیو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا او طالبان د افغانستان اتلس کلنې جګړې ختمولو موافقه حتمي کولو ته نږدې دي. د ګل په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل چې له طالبانو سره په اصولو کې موافقې ته رسیدلې دي، خو مجله لیکي دا یوه متنازعه موافقه ده. د معاهدې پلویان دریز لري چې دغه موافقه له روانو خونړیو حالاتو په نسبت ښه ده او د افغانستان افغانستان د اوږدې جګړې ختمولو په لور لومړی ضروري ګام دی، خو بیا تنقید کوونکي اندېښنه لري چې دغه معاهده د امریکا افغان ملګري له پامه غورځوي، په یوې وسلوالې ډلې باور کوي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وستلو ته لاره برابروي چې ولسمشر ټرمپ یې په هر صورت کې غواړي. خو مجللي کې په اخره کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د افغانستان د راتلونکي تعین نه کوي، بلکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات تر هر څه زیات مهم دي. خو مجللي کې د هر څه مخکې د ضروري پړاو پیل شوی دی او هغه دغه موافقه ده چې په اړه یې خبرې اترې روانې دي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مشال لري. تاسو یې غوږی کډمونکو په پاکستان کې د محرم په 9 او 10 په بیلابیل سیمو کې د امنیت په خاطر د موبایل ټلیفون سرویس تړل کیږي، خو په زیاتره قبایلي ضلعو کې دا سرویس تر څو ورځو پورې بند وي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي چې په بهر ملکونو کې میشتي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا رابطو سرویس تړل کېدو له وجې ستونزو سره مخامخ دي، خو حکومت وایي دا ګام یې د بدې پیښې مخنیوي لپاره اخیستی دی. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 9 او 10 ستمبر د محرم یا حسنیانو 9 او 10 ورځ ده، په دوبۍ، ابو ظبی او په نورو عرب ملکونو کې د کورمی او اورګزو میشت مسافر وایي حکومت هر کال د محرم په ورځو کې د دوی په سیمو کې د موبایل فونونو سرویس بندوي چې له قبلې دوی په مشکل یا ایمرجنسي کې هم د خپل کورونو سره رابطه نشي کولای. د دوی په خبره چې په نور پاکستان کې یوازې 2 ورځې دغه سرویس بند وي، خو د دوی په سیمو کې 15 ورځې تړل شوی وي. په دې اړه مشال ریډیو سره په دوبۍ کې میش د اورګزو یو تن وی
کوم وین اورګزې خبرې کوم د دوبۍ نه اورګزې جن سره تعلق ساتم څوري زګي ګموي جن سکه د موبایل سیګنل بندي. پاکستان خو جمهوریت ملک ته هر مسلک هر مذهب ته ازادي حاصله ده، لکه څنګه د نورو مذهبونو خلک خپ طریقې سره خپل تیورونه منوي کریسمس لکه نور اندازي، نو په کور د دختم خو زبردست سکیورټي ورکړي شي، خو موبایل د نه بندي. موبایل نه خلکو تکلیف ته خاص کر مسافر ته
د کورمی او بل اوسیدون کی تاوس خان سمکنی چې په ابو ظبی کې میش ته مشال ریډیو ته ویل دوی سره په دې ورځو کې د خپل بچو او نورې کورنۍ ډیر فکر وی، ځکه چې هیڅ قسمه رابطه ورسره نه کیږي.
دا څو ورځې کیږي ټلیفونونه باندې په زیاتو سیمو کې، په کورمکیم باندې، پرون نم باندې، څو ورځې به نور هم باندې، تکم بار مسافر دی، بار ملکونو په کوم ځای کې هم دی، هغه ته ډیر سخت مشکلات دي، کور ولا سره رابطه نه کیږي.
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وی حکومت دا ګامونه د ولسی تحفظ لپاره په حق ځایونو کې پورته کوي چې کوم حساس وي،
چې کوم ځای کې ډیر سنسټیو علاقه دي، چې هغه کې اقتصادي خطر وي، نو هغه ځای کې دغه قسمه بندیز راولي د سکیورټي ادارې. او بل طرف ته دا هم چې جلوسونه هم ډیر زیات راځي او د ډیر مختلف طریقو نه ډیر وګر جلوسونه دي، نو په کار د حکومت دغه د پاره سلاره راوبا چې یو جلوس وي دا هغه دی او خاص سیم د پاره وي، او بل کچر ماتم کیږي دا هغه د پاره خاص دي مقرر شي، نو دغه خطر به ډیر عام خلکو ته کوي کچر په دغه کې سګ سپلنګا وي.
بل پلو د حکومت په وینا دا فیصله د ولست تحفظ په غرض کړي چې د امنیت وزټینګا وساتل شي، او موبایل فونونه به د پنجاب، سند، بلوچستان او قبایلی ضلعو په حساس ځایونو کې یوازې په نهم او لسم محرم بند وي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال اړتیا تاسو غوږی کډمن اوریدونکو، د بلوچستان د سیب یا مڼو فصل تیار شوه دی، خو مارکیټ د نشټوالي له وجې کاروندګر عام بازارونو کې پلانډورې ته اړ شوي دي. ځینې کاروندګر بیګا مشال اړتیا سره په خبرو کې ویل چې نور صوبو ته سیب نشي وړي، او نه هم د دې لپاره حکومت مناسب انتظامات کړی دي. دوی وای د دې له وجې سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي. حکومتي چارواکي د کاروندګرو د ستونزو په اړه تر اوسه پورې سن دي ویلي. تفصیل کوټه نه د یو ترين په دې رپورت کې ورو
د کوټ شار پر ایرپورټ سړک سره اب روډ او جوائنټ روډ په غاړه نن سبا سیب یا مڼې په پارسل کې بند او په ډېر ارزانه بای خرڅیږي. زیاتره کروندګر وایي چې دغه سیب یا مڼې د کولډ سٹور یا یخچال د نشټوال لامل و نور ثبوت دوی نسی رسولای. په دې ترڅ کې چې کله و علم او چوک تسترګ ورشکار کړي، نو هلته د سړک په غاړه د سیب جنو پلورونکو راته وویل
سیب میرا وړې دی علم او چوک ته، دلته خرڅوم نه خرڅیږي، نه د حکومت می نه پرېږدي، مارکیټ دی اوس مارکیټ کې نه خرڅیږي، نه هلته ایران راسي، هلته بل راسي، هلته بل راسي، از یو خوان نه جوړي په 500 روپې سل روپې خرڅیږي، نه نو موږ څه چمو،
موږ به وزراله صاحب ته دا درخواست یې کړل چې موږ ته دلته د سیبو شتورونه جوړ کړي، او موږ سیب په سم قیمت باندې خرڅي یا بار ته بلار شي، اوس دا موږ ته بل سوبې ته نه سوې رسوله، ولی سیب خا دا کمزوري دی که په شتور باندې دلته نهسته، چې موږ جمع کو او بیا راو بس په صحیح قیمت یې خرڅ کړ.
که څه هم رانیونکي د سیبو په زانه باید ډیر خوشاله دي، خو کروندګر وای چې دا حکومت بې غوري له امله دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې به غوښتو د کل عبدالله سره تړاو لرونکو وای و کروندګر اختر محمد کاکړ ته،
زما ټماټر کور رسیدل اغه مارکیټ ته چرسیږي، زما کریټ د کور سره نقصان په تاوان دي، کزما خټکی ورسید یغه په تاوان دي، کزما سیب ورسیدل تا پروډول دیلې پروډو خرچیږي، پر ما د ایران سیب را دغه کزما د ګورنمنت اس پالیسی نسته، زما گورنمنٹ په دې کې ناکامه دی. په بلوچستان کې 50% چې دی هغه زمیندار دی، او 50% عام لوګ دی، زمیندار یو سپت پوش خلګ دی، داس تباسي دی چې غریبان د ماشام یو ور پنه لري، او وب چې دی په ډیزل راکاږي، بجلی ستانه د گورنمنٹ ته خو یو مراد ستانه.
خود کوټ د تجارت د تیادې غړی بدرالدین کاکړ وای چې په بارنۍ هوادو کې د بلوچستان د سیبو یا مڼو لپاره مارکیټ یا منډي مندل د حکومت ذمہداري ده،
چونکه په بلوچستان کې لږ معیارات دي، د کم چې معیار موږ د انتخاب غدي زمرد الیکشنانو غدي هغه مختلفه دي، د یي د زمرد کم چې منتخب خلګ دي هغه د دې شي نزمرد خلګو هغه خواته سوشي نزمرد خلګ دا شي پرزان باندې زمرد الیکټډ خلګ دي دا شي پرزان سپاره نه بولی دا خبره چې دا مارکیټ د دې شیمز ما سره تعلق سته. چونکه په بلوچستان په پنجاب کې کده ذمہ دار کده غنمو کده غنی کده ورجو مارکیټ ته لښتاوان رسیږي، الټیمیټلی خبره ده سیاسي ګراف دغه خلق غلاند راځي د کم خلق چې واکداران دي چې موږ منتخب کوو پر هغه باندې دا لازم وای چې د دې د مارکیټ د دې د فصلو د دې د روزګار د دې د کور پر څنګه باندې د روزګار خیال ساتنګ دا د دې لپاره باید تر شي مهم وای.
په دې ترڅ کې مې د کښتو کروندې د صوبایي وزیر زمرک خان څخه سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته دلته د ډېری کارپوهانو وینا ده که حکومت په صوبه کې کولډ سټوریج یا یخچال جوړ کړي نو د بلوچستان د مڼو او نور سبزیانو لپاره ښه مارکیټ په مندلو کې اسانی پیدا شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدر مدر کو د مشال اړو خبرونه ته تاسې غوږی لجمنې سرسم بزرتا اونې ز خبرونه جمهوریت غغونه د خبرو پرانې خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر ډاکټر کلیم الله د مبارزې نو خبر شې د خبرونه تاسو لپاره عبدالحی کاکر جوړوي.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حقوقو انساني برابرۍ لپاره جلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قرباني ورکړې دي. نننې خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مخکښ ډاکټر کلیم الله د مبارزې په اړه ده. ډاکټر کلیم الله د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه پښین کې د پاکستان تر جوړېدو لس کال لمخه یعنی په 1908 کال د نومبر په میاشت کې پیدا شوی دی. هغه په دې نړۍ کې په داسې وخت کې سترګې غړولي چې هندوستان د برتانیانو په واک کې وو او پر ضد یې د هندوستان په لروبر کې د ازادۍ تحریک په زور کې وو. بلاخره په 1908 کال کې انګریزانو هندوستان پرېښود او دوه هیوادونه پاکستان او هندوستان په وجود کې راغلل. ډاکټر کلیم الله لسکلن وو چې د پاکستان جوړېدل یې په خپلو سترګو ولیدل. دای هغه ورځ یادوي.
معلومه نو څو سمور لا دته خیانو د دویم درم کې وو نو څه ماشه کتلې نو بیا پاکستان جوړ زګا یلسه مرسه شروع زو پرینګ کازی سا مشه ورال په پرینګ جوړ سو کار مو زو ته د خیانو مو په پېدل بار له بیا زو څه د زنه نه پوری شروع ده.
ډاکټر کلیم الله له پښنه کراچی ته ولاړ او هلته ایم بی بی اس وکړ. بیرته بلوچستان ته ستون سو. د ډاکټر په هیزه نوکری پیل کړه خو بل اخره ل ډیرو تبادلو ستړی سو. نوکری ته استعفا ورکړه او په 1902 کال کې په پښین کې خپل شخصي کلینیک خلاص کړ. خو د سرکاري نوکری پر مهال هغه په مختلفو پښتون مشتو سیمو کې د خلکو حالت ولید او پښتون کوم پر سیاست ته ملان سو.
بیا په سیاست کې د اصل سوبر په 1905 کې په پښتون فامیلیا کې پاتې کی سیاست د دې لپاره و چې زه څوک چې په سرکار کې راغلم الله کې موږ له خلکو راځي عمل ودی د پښتنو د حقوق پردن مول دی او د دې باندې بلادستي مل هغه خپل ګول له جبا په څنګه د په شکل حساب دا د ما را دی ما را پوښ اجر سم څه شروع خارشي دی شهید کې چې خارشي څه یو د بعد د ما دا یو څه هم را سوالړې روز بیا نه په پټک شاوز پورتوګا ملي په پټ کې دا یې مرام هغه د دې په خونو حقوق.
ډاکټر کلیم الله په پښتونخوا نېشنل او پارټي کې شامل سو خو پر ځای د دې چې د یو کارکون او خواخښ په توګه په کلینیک کې ناست د ګوند اخلاقي یا مالی مرسته وکړي هغه برعکس د ګوند په هره جلسه جلوس هړتال او مظاهره کې فعاله برخه اخیستل پیل کړل او تقریرونه وکړل. هم دا وجه سو چې هغه د وخت حکومتونو جیل ته واچولې.
بیا دا هغه باندې شو روات کی مزل شو بیا جیل ته ولاړم درې واره جیل ته ولاړم.
خو دا ډاکټر کریم الله د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال زیاولک په مارشلای حکومت کې وو. کالو 1903 او ورځ د اکتوبر 8 د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په کوټه کې د جمهوریت بحالۍ او د مارشلا پر ضد مظاهره اعلان کړه. چې پولیسو ور باندې ډزې وکړي او د پښتونخوا نېشنل اوم پارټي 15 غړي ووژل شو چې نن هم د 8 اکتوبر د شهیدانو په نوم تلین منزل کېږي. ډاکټر کریم الله په دې مظاهره کې وو.
اپوزیشن پارٹیاں مجھ سے صلاح کرے اور میں دعویٰ جمعہ المنز کو جمعہ مسجد کے کہوں داغ آباد میں جلوس باسوں اگر سرکار دمخ کرا دا خبر پہ خبر سو رہا تھا مسجد پہ گیارہ کے آخر سے شاخوا پولیس دنیا شاخوا در والے اگر نور پارٹیاں والا کر دو سکتے رہتا سوک سوک پہ نہ ڈالو بس خالی یہ ہوتا ایل پی والا سالم احمد خان مندو خیل بہرا سر وہ بلتا کر جلوس فائرنگ سکول پہ جلوس ہوئی اسو محمود خان محمود خان دے دے جلوس رہنمائی کا والا اسپیشل ہے پر محمود خان باندھی تکان رو کو دے دما دے دے رجسٹر دتر پتا کا گولی مولی ہوتے دتر پشا کم دوارا پر پیسی واگا یل یل نہ نہیں دی یو سدو شیدا سو یو وا تو لاس دولس زخمیان سو او بیا پر موس باندې ګرا دا دا جګه مسجد شروع سو سوزنګ بازار کنداری بازار میزان چوک ها علاقو پر ورز پولیس په پسیو ټکانو او موږ خلګ نه دی وله
د پولیسو په ډازو کې د سیاسي کارکونانو تر وشل کې دورسته په کوټه کې ګډوډي رامنځته شو. پولیسو د سیاسي کارکونانو نیول پایل کړل چې ډاکټر کریم الله هم پکې شامل وو.
ور په دې ورځ موږ ونیو موږ څوک ماجد کو سو ګیر جلو سم روان راوتل چې موږ نیمه د ماجد سره وتلې وې نیمه په جلو کې دننه وو بس په ځمړ را پاتې مې راځه ته په ماجد کې دننه وو نو چې په جلو کې کوه فایرینګ شروع کړي بس دا نو پولیسو سره دا ګر چې موږ سره خلک پېژنه دا د پورتو خالي دا دا موږ لیډر مشهور خلک چې لرو دې چې ما معلومه ده هغه ګر دا وې نو دې په تاسو په دا په دې چې دا
ډاکټر کلیم الله او ملګری یې د کوټی تانې ته یوړل سو چې د هغه په وینا تر یې وشت ورځو پورې په یو تنګ کوټه کې په ډیر بد حال کې وساتل شول.
یو شپه په تانې کې د سخت تکلیف له چې یو کمرو چې په کې دولس کسان ځو موږ تقریبا څلور کسان په دانو نه ایستلو د دې تنګ ځای نو د شپې په مناسبت د ورځې په مناسبت ولې درې وټنګ ځای نه دی بلې ځای یو او د شپې به د مونږ څخه لا ګوته کاروای به باندې کوله تړې بعد یو شپې چې پرې سي بیا موږ ځل خو په دې یو لکه د فاش کور اې په اړه چې یو شپې په دای کې ته کې پټه راځو بیا زه نه دل مازه زه نه او د څه په ما خیال یو شپې خو په دیواله باندې به ترې نو وای په ترې نو به موږ مسکاوې نه او په ته په څو مې د باندې زه نه شره څه پېښو د شپې په نو سپریو ته بیا به څو کسان په تاسو څو بناستو د دې د زینو د مازه زینو د پلان زینو ور دې سخت سختې را باندې ورکه ته دی وکړې موږ د دې د اکتوبر په نه راغلي
خو په تنګ کوټه کې په بد حال کې د شپو ورځو تیرولو پرته د ډاکټر کلیم الله په وینا د دوی نور ملګری به د وحلو لپاره له کمرې بهر وایستل شو.
د پنجاب پولیسو زمرو نظر سوی د لو نه دا د لو څخه ډیر بدو.
ډاکټر کریم الله او شاوخوا څلويشت نور ملګری له تانی جیل ته یوړل شو. پر دوی د بغاوت مقدمه جوړه شو. د جنرال زولک په مارشلا کې فوجي عدالتونه جوړ شو چې ورته به سیاسي کارکونان حاضر ول کېدل.
بیا په جیل کې د جیل سره بیا پېښانه مارشلا پېښو کارنل هغه پېښه کوله موږ به ګرځ لا ټول پات کړی یو دبل دبل پات کړی کې کټار کو او بیا د ورځې ما شو دا ګاډي کې چې بل اوس زیاتې د بشړ کې تختہ کو بیا د ولمر ته ودر په ورځې کې ولمر ته ګاډي ودر ولا از موږ خلا کې بیا په ځوانونو کې په چې په بغات کړیا کې به تړلی وو چې د دې د راست کې ټول په ځاب سره ول ول ته بیا په دې مل د دې سوانه پیدا کې
د پولیسو د تانې په مقابله کې د ډاکټر کریم الله او ملګرو ژوند یې په جیل کې لښ سه وساسو خودوی دلته د ژوند تیرول لپاره خپل محلوي شوټاکی. ډاکټر کلیم الله وای فیصله وکړه چې هلته به قیدیانو ته زده کړې ورکوي.
موږ له یو وخت بازار کې پدای کې سلوي سندوس کا صاحب تړو باندې وټولو هغه بیا موږ چې دا نه چې زو سوال په ځاده مال دا د جیل ټایم باندې موږ ځای نه کوم بس کتابوں میں راورتو بلیک بورڈ میں راورتو بس سٹڈی میں شروع کا دمر سے تو دا کالج الکار گڈ جیل تے سٹڈی شروع کا بلیک بورڈ نا کاپیا نے شپر میں اس سبق تو دیکھو چلے پی جی میں تو شپر میں اس دا بیا پتو نو کوٹ لکھ شروع تے تا تے بھائی چ مصبت راوارو نو پجت کے دیر دفاع ہو کے بیا میں پنکے مرو لگے جے تے چندا ما کے پنکے مرو لگے لے دے چ شو کو دے چ شو کو مصبت کا دور مشروع بیا میں پیان جنا سے بیا میں نا ما تور کو دے بم دا او دے بم ہاو نو دیر جیر مر ما ہو بس بدل کے مرو دا تے منتی مر بھائی مصبت کے بدل کو
قیدیان په څلورو دیوالونو کې بند وي او سیاسي بندیان د ځان د مشغوله لپاره سندري وایي، لوبي او ټوکی ټکالی کوي او مجلسونه کوي، خو ډاکټر کلیم الله یا خو خپله مطالعه کوله یا نور ته زده کړې ورکولې.
یا بم کتابونه ویل کو د ډاکټر کتابونه ویل د سیاست کتابونه ویل الکرام ته سټډی کوله هر چا خپل خپل کلاسونه کله روز په پدې نه غاو د مو سره دا څنګه چې تاسو وکه یا نو یی باز دی وته ته مې نه درلود مو ته کله په مصبته کې بدل کړی او په څو اتانو مو کوي چې مشو په له وی سره خپل جماعت وکړ امامت ما وکړ نه نه چې ما امامت وته ورکړي چې دا چا نه وګورته نه اتانو لري ځکه ته ویل خو دا چا چا دا غاړي به زه دا اتان غاړي دا به ویل کېدل.
ډاکټر کلیم الله او ملګرو یې نه یوازې د نورو قیدانو ذهني او بدني روزنه کوله بلکې د هغو د ښه خوراک خیال به هم ساتلې.
عام کیسې دا کله کله ورور چمدا وکړي بیا موږ یې راوسی سم خیرات کې بیا موږ چی شي ا دې جل ولا د دې باندې ګټ ګورلو او هغه ته دمه کو شو کې په بل ملګری ډیر مهربان و دا شاو خاله په دې ملګری چا بلان دې راخسته چا به وای راخسته چا به د څوک راخسته ډیر نه زغورو هغه
خوشاله. ډاکټر کلیم الله یو کال په زندان کې تیر کړ، مقدمه روانه وه خو وروسته حکومت پر دوی لګېدلي تورونه په عدالت کې ثابت نه کړای سو او هغه یو کال وروسته د 1940 کال د نومبر په میاشت کې خوشې کړل سو. درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مخکښ ډاکټر کلیم الله د زندان کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکر درته په مخه شوایم.
خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا دین شم درد میں دیر و جڑلوا میں بخا دجنو ٹھکو دے اظہار
هر جای بنستا چه پیخ دل ما درته